د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره الله مومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ وستې. وخت د ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې درنا د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې او فاټا اصلاحات او کورنیو نړیوالو ورځپاڼو تبا کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو شاهین بنیری ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د تحفظ محسود تحریک د سوری لاندې په اسلام آباد کې د وزیرستان ځوانان او دولسي ټولنې غړي د احتجاج په توګه پرلت غزي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم او نور لوړ پوړو چارواکو سره کتلې دي. او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ویلي په داسې حال کې چې په شام کې کورنۍ جګړه دوام لري، خواو شا او وزر شامی غړو تبا د نورو 13 میاشتو لپاره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي. دا خبرونه تفصیل. نن د تحفظ محسود تحریک د سوری لاندې په اسلام آباد کې د وزیرستان ځوانان او د ولسي ټولنې غړي د احتجاج په توګه پرلت غزي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې د نقیب الله محسود په وجنه تورن پولیس چارواکي راونور دي ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې په ځمکه کې خخ ماینونه دي لرې کړل شي، د ورکو کړل شو یا وجل شو پښتنو معاملې د عدالتونو ته راوړل شي او په امنیتي پوستو دي د ولس سره ښه رویه وساتل شي. د تحریک مشران وایي لومړی به د اسلام آباد پرس کلب مخې ته راټولېږي او بیا به د پارلیمان او سپریم کورټ مخې ته احتجاج کوي. د دې غورځنګ مشر منظور محسود بیگا مشال لیډو ته وویل په احتجاجي درنه کې د ګډون لپاره خلک را روان دي. جنوری په شپږویشتمه نیټه د لاریون له ډېره اسماعیل خان اپیل شوی و د بنو کوهاټ پېښور او چرسدی د لارې نن اسلام آباد ته رسېدلی دی. د تحریک لخوا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له وړاندې احتجاجي کیمپ لګول شوی دی. د لاریون کوونکو د غوښتنو په اړه له حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوی. د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مشال لیډو ته وویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی دي. د ده په خبره د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هیواده بهر و. شمسوایی افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه خبرې وکړې او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړه.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې کوم معلومات د افغانستان لخوا ورکړل شوی دي په دې اړه به دوی اقدامات وکړي. دغه جګړه هیڅ پوله نه لري او دې جګړې زمونږ وطن ته زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات تاوان رسولی دی. نو د پاکستان هم زمونږ هیله ده چې په دې برخه کې نوره همکاري وکړي.
د دا روښانه نه کړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي او څه غوښتنې ترې کړې دي. په دې کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی سلاکار حضرت عمر زاخلوال د دغو دوو افغان امنیتي چارواکو ملګرتیا کوي. د فاټا سیاسي اتحاد غړي وایي د فاټا په اصلاحاتو یې د روانې میاشتې په 12 نیټه په پېښور کې احتجاجي غونډه رابلل ده. د اتحاد مشر اسد افریدي مشال لیډو ته ویلي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو معامله یو ځل بیا د ځنډ ښکار شوې ده. نوموړي زیاته کړه د اصلاحاتو عملي کولو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ مرکزي حکومت دی. نوموړي ویلي دي د دوی په احتجاجي غونډه کې د ګډون لپاره د سیاسي او ولسي ټولنو غړو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12 نیټه قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واقع زولو قانوني مسوده منظور کړه خو لا د سینټ نه ده منظور شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ویلي په داسې حال کې چې په شام کې کورنۍ جګړه دوام لري، خواو شا او وزر شامی غړو ته به د نورو 13 میاشتو لپاره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د ملي امنیت د ادارې سکرتري کریسټین نیلسن پرون په یو بیان کې ویلي ځمکني حالاتو ته محتاط کتنې نو وروستو په دې نتیجه ورسېدو چې د شام لپاره د عارضي محفوظ حیثیت مدا غزول مهم دی. د دې مودې غزول نه بغیر به د شام اوسیدونکو ته دا خطر و چې خپل جنگ ځپلي هیواد ته ستانه کړل شوی وي. د دوی د عارضي خوندي حیثیت مدا د مارچ په میاشت کې پای ته رسیده. د کال 2011 د مارچ په میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو پیل کېدو نه وروسته تر اوسه د شام په ولسي جګړه کې 400,000 کسان وژل شوي دي. جګړې د شام د 22 میلیون آبادۍ نیمه برخه بې کوره کړې ده او د دویم نړیوال جنگ نه وروسته یې د مهاجرت وړومبی لوی بحران رامنځته کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویلي روسیه فکر نه کوي چې د ایران لخوا په یمن کې خوسی اغیانو ته د توغندیو ورکولو د تور پاړه امریکا پوره ثبوتونه وړاندې کړي دي. د روسیې استازي واسیلی نبینزیا اشاره ورکړې ده چې هغه به د تهران خلاف د نورو بندیزونو مخالفت کوي. دا خبره نوموړي پرون واشنگټن ته د رسیدو او هلته د ثبوتونو کتلو نه وروسته کړې ده. سفیر د میزایل هغه ټوکړي هم ولیدلې چې د امریکا په وینا ایران خوسی اغیانو ته ورکړې وي او هغوی بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا او سعودي عرب لور ته ویشتلې وي. امریکا په ملګرو ملتونو زور راوړي چې اغیانو ته د توغندیو ورکولو لپاره د تهران احتساب وکړي. او قطر ویلی دی په دغه هیواد کې امریکایي پوځي اډه به نور هم پراخه کړي. پرون امریکا ته د خپل سفر پر مهال د قطر دفاع وزیر خالد بن محمد العاتیه وویل د العدید هوایي اډه به داسې جوړولی شي چې د امریکایي ځواکونو کورنۍ ورپکې په راحت سره وخت تیر کړي. په داسې حال کې چې د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو د ائتلاف سره د قطر سفارتي اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. دوها غواړي چې د امریکا سره نورې هم نږدې امنیتي اړیکې جوړې کړي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبر.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورغل چې شاهین منیری وړاندې کول.
په دې ګړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورئ د مسعود ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د احتجاجي لاریون ګډونوال نن په اسلام آباد کې درنه پیلوي
چې کوم موږ د امن او سولې ژوند دی هغې مطابق به خپله ناسته کوو. چاته به بده خبره نه کوو. که څوک موږ وهي او که څوک موږ نه پرېږدي موږ به شرافت او په امن سره هلته کینو.
د یادې درنې لپاره په پېښور کې د خلکو راټولونکي مجاهد وزیر بیا وایي
او دا پېښور نه کومه تافي دا مردان ثوابي ناراضي او دا ټول پېښور نه دا خیبر ایجنسی باجاور نه دا دې نه باندې جمع کیږي او مطلب پر ګونو تعداد سره خلق رواني کی دا خیره.
بلخوا پښتون اتحاد جرګې په کراچۍ کې جنوبي وزیرستان د ځوان نقیب مسعود د وجنې پر ضد احتجاجي ناسته ختمه کړي. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راجوندی کوي خو حکومتي ګوند وایي سیاسي ګوندونه په دې مسله کې جدي نه ښکاري.
سدی کی بلوچستان پہ الیکٹری کی خلائی سنور گئی سدی کے سندھ خلائی سنور گئی پنجاب نور گئی انٹل خیبر پختونخوا ہم داغا پورے بدیل راجی کی سو پورے دی کمپلیٹ مرجر میں سے نو پدی جرم کے کل شامل لی.
او په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي له کابله ورغلي پلاوی له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره لیدل او د وروستیو بریدونو په اړه ورسره معلومات شریک کړي.
وحشیانه بریدونه تر سره شوی او بیا په ډاګه طالبانو دغه مسولیت اخستی وو. نو په هغې تړاو باندې دوی د پاکستان اړخ سره بعضې معلومات شریک کړه او جدي غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی موضوع
اردن کوترنګ تاسو په خبرونو کې اهم ودل چې د مسعود ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د احتجاجي لاریون ګډونوال نن په اسلام آباد کې درنه پیلوي. موږ هڅه کوو چې دغه درنې لمشر سره خبرې وکړو خو لږ چې به وړاندې اهم منګه د دې درنې د مشر منظور مسعود پښتین سره خبرې کړې وې. نو هغه وویل چې په لاجون کې د ګډون لپاره په سلګونو خلک له قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ورغلي او نور اهم روان دي. په دې احتجاجي لاریون کې چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان سیاستوالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی له حکومت د وژل شوي نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو په قبایلي سیمو کې ښخ شو بمونو د لرې کولو د لادره ککړل شوو کسانو د موندلو او د پښتنو نورو حقونو لپاره احتجاج کوي. د یاد غورځنګ مشر منظور احمد پښتین سره مو خبرې کړي. دوی وایي لږ شیبه کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
بس زرګونو خلک د نه اوس د ترنول نه روان دي او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته روان دي او هلته به کښېني او ناسته به کوي. در نه به شروع شي هغې خپل مرام دي مقاصد دي چې تر څو پر هغه نه وي پوره هغه خلک به هلته ناست وي. تر اوسه پورې خو انتظامیه لس داسې رکاوټ نه دی جوړ کړی خو مونږ ته دا یاره شته دی چې کېدای شي دوی داسې څه رکاوټ جوړ کړي. خو مونږ دومره زیات خلک دي چې انشاءالله رکاوټ به دوی جوړولی هم نه شي تر شرایط به وي. او هلته چې کوم دوی دپاره د ناستې انتظام شوی دی او سټیج برابر دی هلته به در نه شروع کېږي. او اوس هم په زرګونو خلک دلته ولاړ دي او انتظار دی چې د پېښور اول قافله را ورسیږي بیا به ټول یو ځای روانېږي.
منظور صاحب که دا راته ووایي چې دغلته کې د کومو کومو سیمو نه څومره شمېر کې ستاسې په خیال باندې خلک راغلي دي او د حکومت د انتظامي رویه څنګه ده ستاسې سره؟
د پښتونخوا د هرې سیمې نه خلک را رسېدلي دي. زیاتره پکې د وزیرستان خلک دي او د پېښور خلک هم سره ثوابي او اورګزی ایجنسی خیبر چې څومره عمله کې دي د هرې علاقې نه خلک څوک را رسېدلي دي څوک را روان دي. او انتظام یا خو فی الحال یا داسې څه پېښه نه ده شوې خو د دوی چې کوم مطلب دا یاره زمونږ شته دی چې کېدای شي اسلام آباد انتظامیه مونږ تنګ کړي. خو مونږ چې څومره هم دلته ملګري دي څومره ځوانان دي مشران دي هغه ټول مونږ یو عهد کړی دی چې مونږ به پوره امن او مونږ د پښتون روایت او ثقافت چې کوم مونږ د امن او سولې ژوند دی هغې مطابق به خپله ناسته کوو چاته به بده خبره نه کوو. که څوک مونږ وهي او که څوک مونږ نه پرېږدي مونږ به شرافت او په امن سره هلته کېنو. نو اسلام آباد پولیس چې کوم دی فی الحال خسته نه دي ویلي خو د دوی هغه تګ راتګ چې کوم دی هغه د پریس کلب مخته زیات شوی دی د پولیسو او د شته دي.
دا د مسعود ژغورنې غورځنګ مشر منظور مسعود پښتینه تاثیر دوی خبرې واورېدې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په اسلام آباد موټروی له پېښور ټول پلازې سره له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خلک په ګاډو کې د قافلو په شکل کې راټولېږي چې مشر یې مجاهد خان وزیر کوي. له هغوی سره مو هم خبرې کړي. راځئ چې په ګاډو ته وښو.
او دا پېښور نه چې کومې تافي دا مردان ثوابی نه راځي او دا ټول پېښور نه دا خیبر ایجنسی باجاور نه د دې ځای باندې جمع کېږو. انجلی نه روانګي وي فری روانګي وي هر چاله به ترانسپورټ فری وي. نو تقریبا ډېره غټه خلک جمع کېږي او غټ مطلب په زرګونو تعداد سره خلک روانېږي. دا خیره
ښه دا راته وو چې دغه پېښور انټرچینج کې تاسې دا وخت ولاړې سي. نو دا هم راته وو چې څومره ګاډي شاوخوا راغلي او د کومو کومو سیمو نه راغلي؟
مومن صاحب تر اوسه پورې خو تقریبا ډېر ګاډي راغلي دي خو فصل نه زیات ګاډي مونږ سره جمع کېږي. تقریبا تر 200 پورې ګاډي او ډبې به وي او په دې کښې دا ټولو ایجنسیو او د نورو پښتنو سیمو خلک هم شامل دي. په دې کښې یونیورسٹی طالب علمان هم دي او نور سماجي او شخصي کا خلق هم دي. مطلب هر طبقه خلق پکې موجود دي ټول پښتانه راوتي دي.
ښه دا کړه ته وایي چې دغلته د کومو کومو یونیورسټو زده کوونکي دي تاسو سره اوسه؟
مونږ سره صرف د پېښور یونیورسٹی چې کوم کیمپس دی مطلب اګریکلچر یونیورسٹی او اسلامیہ کالج یونیورسٹی او پېښور یونیورسٹی د دینه صرف څلور غټې غټې ډبې ډکې شوي دي. او د فاتا سټوډنټ فیډریشن چې کوم دي د یاد درې ډبې دي او داسې فاتا سټوډنټ ارګنایزیشن ډبې ډکې دي او پی ایس او پی ایس ایف او چې کوم دی جمعیت طلبانو تقریبا هر فیډریشن هر ارګنایزیشن مونږ سره شامل دی.
که دا راته ووایي چې ستاسې دغه احتجاج دپاره کوم مشران راغلي دي د کومو سیمو نه؟
مشران خو په دې کښې داسې دي چې یو خو د تحریک غړي دي. په دې کښې زمونږ سره ولسي تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود هم دی او چې کوم دی د سر وکیل کریم مسعود ایډوکیټ هم دی او چې کوم دی دې سره د وزیرستان سوسایټي چې کوم پېښور دی دا د کنوینیر دی د تحریک د دې مشران هم دي سره محسن داوړ هم دی او ذاکر وزیر دی دې سره عبدالقادر وزیر دی او نور رضوان مسعود دی. مطلب داسې ډېر خلک دي مونږ سره.
اوردونکو دا مونږ سره مجاهد خان وزیر چې د هغه قافلو مشري کوي چې په اسلام آباد کې کومه درنه نن پیلېږي په هغه کې د ګډون لپاره دغه خلک راټولوي. زه تاسو ته وایم چې د جنوري په شپږویشتمه شروع شوی مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې اتلس ورځې مخکې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې د سند حکومت لخوا تر پلټنو وروسته نوموړی بېګناه ثابت شو. د نقیب مسعود د وژنې تور د کراچۍ په پخواني پولیس چارواکي راو انوار دی. د راو انوار د نیولو لپاره پولیسو عملیات پیل کړي دي. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. خوزو کراچۍ ته اوریدونکو، پښتون اتحاد جرګې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د ځوان نقیب مسعود د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د دې جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګا مشال ډې ورته وویل تېره ورځ یې د سند له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې او د هغوی تر ډاډ وروسته یې په لنډمهاله توګه خپله ناسته وځنډوله. په عین وخت کې د سینټ د بشري حقونو د کمیټې پلاوی هم د سند له حکومت او د نقیب له کورنۍ احتجاج کوونکو سره لیدلی دي. تفصیل یې په امیر ساحل راکوي.
د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود وایي دوی د حکومت له اقداماتو مطمئن دي او د نقیب د وژنې په قضیه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو انتظار کوي. دوی ویل د مسعود د وژنې پر ضد په اسلام آباد کې هم احتجاجي ناسته پیل شوې، نو ځکه دوی په کراچۍ کې خپل احتجاجي کیمپ ختم کړی.
چونکی مونږ اسلام آباد کې پروګرام روان دی، نو فلحال دا مونږ هلته اور باندې داسې ملتوی کو، ځکه چې مونږ هلته هم چونکی ٹائم ورک پدے کے اوس صرف گرفتاری دا نور قانونی کاروائی ٹک روانہ دا اگر نہ منگا پورے.
رحمت خان مسعود وایي تیر ورځ د سینټ د بشري حقوقو کمیټې پلاوی هم کراچۍ ته ورغلی وو چې لومړی دوی ورسره د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې خبرې وکړې او بیا د پلاوی ځنې غړي احتجاجي کیمپ ته هم ورغلل.
شوبا سند وزیر اعلی چیف سیکرټری آی جی ډیرا غوښتي وو اومونګه ورغلو او تپوس نو کوچ دا دا ولی دا دا بے گناہ خلق دلتا ولی او چتیږي او داسې مریږي او خصوصا د راو انوار په حواله سره دا سره یو لاس کلال تناسي تاسو دوی ته څنګه چلو دا خو یو اول کیس نه وي. بیا سنټرانو تپوس کوچ تاسو نو اوس په دې دا گرفتاری ول نه کوي دا سره چلته لاړو د ملګری چل راو نو هغه دا او تلا چې مونږه کوشش کوو خو سره مونږ نه غیب دی.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر نسرین جلیل وایي دوی وزیر اعلی او حکومتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په تیرو 15 کلونو کې د وژل شویو کسانو په اړه پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څومره یې په رښتیا په پولیس مقابلو کې وژل شوی. دا وایي موږ وزیر اعلی ته وویل چې د پولیس افسر راو انوار نیول ډیر ضروری دي. د نقیب په اړه موږ وویل چې د هغه وژنې خپه او اندېښمن کړي وو. موږ دا هم وویل چې داسې تاثر دی چې بانفوزه خلکو راو انوار پټ کړی دی، نو د دې تاثر د ختمولو لپاره د هغه گرفتاری ډیره ضروری ده. په غونډه کې موږ حکومت ته یو شمیر سپارښتنې وکړې چې پکې وایي دا وه چې تحقیقاتي کمیټې باید زیات واک ولري او دا معلومه کړي چې په تیرو 15 کلونو کې څومره کسان په پولیس مقابلو کې وژل شوي او د دې پیښو تر شا حقیقت څه دی. سینیټر جلیل زیاته کړ چې لوړپوړو چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې دوی به راو انوار نیسي او دا چې هیڅوک د هغه د پټولو هڅې نه کوي. د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود زیاتوي د چهارشنبې پر ورځ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د دوی کیمپ ته ورغلی وو او ورسره ژمنه وکړه چې پوره ملاتړ به یې کوي. د جنوري پر 14 د ملیر د پولیسو مشر راو انوار ویلي ول چې د نقیب الله اصلي نوم نسیم الله وو او د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په نښته کې ووژل شو، خو پر ټولنیزو رسنیو د کمپین او د فعالانو د احتجاجونو له کبله د سند حکومت د پیښې پلټنې ته اړ شو او یوه کمیټه یې جوړه کړه چې وایي نقیب مسعود بېګنا وو. د پاکستان سپریم کورټ هم د نوموړي د وژنې نوټس اخیستی او اورېدنې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لډو ته غوږیستی اوریدونکو، د فاټا سیاسي اتحاد وایي په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د آئیني او انتظامي اصلاحاتو مسله لګغلې شوې، خو دوی یې په راتلونکو څو ورځو کې بیا راژوندی کوي. دوی تور پورې کړ چې مرکزي حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی، خو حکومتي ګوند بیا دغه تورونه ردوي. وایي چې په دې مسله ځینې سیاسي ګوندونه یوازې خپل سیاست کوي او حل لوري ته یې څوک هم نه بوځي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د فاټا سیاسي اتحاد وایي چې د فاټا پر اصلاحاتو د فروری په 18مه یې د ټولو سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډه په پیښور کې رابللې. دوی وایي په دې غونډه کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه، مدني فعالان، سیاستوالان او د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم ګډون کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي نور وضاحت ورنکړ، خو به ویل چې په دې وروستیو کې یې د اتحاد غړي سیاسي ګوندونه لږ خاموشه شوي دي.
مرکزي حکومت خلاف هم تاسو وګورئ داسې لږ کنفرنټیشن غوندې روان دی، هغې ته مشکلات دي، کله یو ځي کې کله بل ځي کې، یعنی په حکومت کې دي خو په اپوزیشن کې هم دي. دا پاکستان کې اول ځل داسې یو مسله راپېښه شوې ده. بل د هغې ځینې اتحادیانو په وجه هم دا مسلې وځنډولی شوې، ځکه چې د هغې ځینې اتحادیان چې وو، خصوصي مولانا صاحب فضل الرحمان او محمود خان چکزی، هغې هم دا نه غوښتل چې دا اصلاحات په وخت وشي.
اسد افریدي تور پورې کړ چې د فاټا اصلاحاتو پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ مرکزي حکومت دی، چې د په خبره د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند په وینا په قبایلي سیمو کې اصلاحات نه کول غواړي، خو د جمعیت العلماء اسلام ګوند بیا دغه تورنه ردوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مرستیال سیکرتر اینودین شاکر وایي که څه هم د دوی موقف له زیاتره سیاسي ګوندونو جلا دی، خو بیا هم دوی د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ کوي.
چې حکومت د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د توسي او فیصله کوله، نو هغه وکړله او موږ که مخالف وو که موافق وو ورته رکاوټ نه وي جوړ شوی، نو هغه خپل کار وکړلو.
بل خو د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي او د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون غړی شهابالدین خان بیا د فاټا سیاسي اتحاد یا تورونه ردوي او وایي چې په قومي اسمبلی کې د دوی د ګوند اکثریت دی، نو هلته کې قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ او پاکستان سپریم کورټ واک غځولو بل منظور شو، خو سینیټ چیرته چې د پیپلز پارټي اکثریت دی هلته لا هم یاد بل نه دی منظور شوی. نوموړي تور پورې کړ چې ټول سیاسي ګوندونه د فاټا په اصلاحاتو کې جدي نه دي.
پدې کې بلوچستان په الیکټری کې خپل حصہ نور کوي، پدې کې سندھ خپل حصہ نور کوي، پنجاب نور کوي، انټل خیبر پختونخوا هم دغه پورې بدې نه راځي کېږي، سو پورې دې کمپلیټ مرج نه شوی. نو پدې جرم کې ټول شامل دي. زما خبره خیر لږ دا خبره بل سره نه ده چې قومي اسمبلی نه دا بل پاس شو په سنټ کې چاونه خلاف. په سنټ کې خو هغه د پیپلز پارټي چیرمن دی ډېر اصولي سره دی، یا په کار کې ټول پارټو هم د خپل ځیری خو لګولې دی.
خو له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پیپلز پارټي غړي خونزاده چټان بیا د غتورنه ردوي او وایي چې قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ او پاکستان سپریم کورټ واک غځولو بل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي. نوموړی وایي په دغه بل کې دا خبره نه ده شوې چې د یادو عدالتونو واک به کله او څومره وخت لپاره غځول کیږي.
تر څو پورې چې دغه بل تعلق ته دا کوم چې د قومي سیملې نه راغلي، نو دا ډېر ابهام دی په دې کې او په دې کې ډېر زیات نقص دي. او موږ په سینټ کې خپل باندې ما پر حد لا بابر سي طریقې استعمالې دي، ځکه سنسي په مې کولې دي چې د دې نه د ابهام هم لري شي او د دې نه د نقص هم لري شي. او هغه نقص او ابهام دا دي چې دیو په دې بل کې دا نه دی ورکړي چې د دې نه پاس بده کله نه کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار تر فاټا د غځولو بل منظور کړ. دا د فاټا د اصلاحاتي ریپورت د یو شمېر سپارښتنو برخه ده. که څه هم د پاکستان یو شمېر ګوندونه د فاټا د اصلاحاتي ریپورت ملاتړ کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غواړي چې د اصلاحاتو په اړه د قبایلي ولس خوښۍ معلومولو لپاره باید ریفرنډم وشي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لڑیو دغه کې سره دونکو په اسلام آباد کې د افغانستان مرستيال سفیر وای ل کابل ورغلی پلاوی ل پاکستان یو لوړپورو چارواکو سره لیدل او د ورستیو بریدونو په اړه یو سره معلومات شریک کړي. زردشت شمس پرور مازیګر مشال لڑیو ته ویل پاکستانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی ور سره د اقداماتو ژمنه کړي. هل در پاکستان د سینټ د بنو چارو کمیټې غړي وای پاکستان په افغانستان کې هر ډول مداخله ختمه کړي او ور سره د اړیکو خکولو هڅه کوي. نور تفصیل پامیر ساحل اورو.
پا
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دغه خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال هیوا د بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روښانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف همدغه و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي وو او بیا ډېر په ډاګه طالبانو د هغې مسؤلیت اخیستی وو، نو په هغې تړاو باندې دوی د پاکستان اړخ سره بعضې معلومات شریک کړه او جدي غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډیو ته حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي. دی وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلي. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یادې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي، خو کابل او واشنگټن دریځ لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. دی وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي. اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټه جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې بحث کړی. تر دې بحثونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
د اوپا مرسال چې تاسو یې راپور وړاندې کړ چې اسلام آباد ته تللي د کابل د پلاوی د پاکستاني چارواکو سره څه قسمه خبرې شوې دي. اردوونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان له وروستیو امنیتي حالاتو معلومیږي چې ښایي د سولې خبرې ټکنۍ او د جنگ میدان ګرم شي، ځکه چې هم افغان حکومت هم امریکا او هم طالبان د جنگ خبرې کوي او دمګړې داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې دې پر مخ لاړ شي. نجیب عامر دغه مقاله لوستلې او لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وروسته لاغې تتې شوې دي چې افغان چارواکو طالبانو په کابل کې د وروستیو بریدونو پس له غوسې ډک نظرونه وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کابل له بریدونو څخه وروسته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې دم ګړی امکان نه لري او دوی به هغه مسؤلیت ادا کوي چې د پوره کولو لپاره دوی افغانستان ته تللي. افغان ولسمشر هم د کابل له وروستیو بریدونو پس وویل هغه د دغو بریدونو او پکې د وژلو شو افغانانو غچ اخیستل غواړي. اشرف غنی زیاته کړه د هیواد دښمنان باید په دې خبره پوه شي چې افغانستان یو داسې ولسمشر نه لري چې تسلیم دي شي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان هم په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د داسې بریدونو په ترسره کولو د سولې چانس له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په وینا اوس په هره خبره د جنگ په میدان کې کیږي. واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم پخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز دا و چې امریکایي ځواکونه باید د افغان سرتیرو روزنه تیزه کړي او ټینګار یې دا و چې طالبان د سولې خبرو ته کینول شي چې په دې توګه د افغانستان جګړه ختمه شي، خو د ورځپاڼې په باور اوس داسې ښکاري چې امریکا پوځي بری غواړي. بل پلو په افغانستان کې جنگیدون کې طالبان لتیرو سو کلنو راځي د سولې په خبرو کې لګډون کولو ډډه کوي او شرط وړاندې کوي چې دوی هله د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووزي. ترڅنګ د افغانستان اجرایي رئیس هم د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ناروې چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د سولې لپاره چمتو نه دي، خو هغوی د ماشومان او میرمنو وژلو ته تیار ناست دي، نو پکار ده چې مات کړل شي. د طالبانو یو ویان بیا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله جنگي سیره ښکاره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو لږه شیبه کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي او موږ به تاسو ته د کورنۍ او نړیوالو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. شاهین بونیری هم سټوډیو ته راغلی، نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. نن د تحفظ محسود تحریک د سوری لاندې په اسلام آباد کې د وزیرستان ځوانان او د ولسی ټولنې غړي د احتجاج په توګه پرلت غزي. د تحریک مشران وایي وړومبې به د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راټولېږي او بیا به د پارلمان او سپریم کورټ مخې ته احتجاج کوي. په احتجاجي درنه کې د ګډون لپاره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو نه خلک را روان دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مشال لیډو ته وویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس په ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خان عباسي، استخباراتي ادارې ایسای له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د فاټا سیاسي اتحاد غړي وایي د فاټا په اصلاحاتو یې د رواني میاشتې په 18مه نیټه په پېښور کې احتجاجي غونډه رابللې ده. د اتحاد مشر اسد افریدي مشال لیډو ته ویلي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو معامله یو ځل بیا د ځنډ ښکار شوې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی ویلي په داسې حال کې چې په شام کې کورنۍ جګړه دوام لري، خوشا او وزره شامي غړیو ته به د نورو 13 میاشتو لپاره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویلي روسیا فکر نه کوي چې د ایران لخوا په یمن کې خوسی اغیانو ته د توغندیو ورکولو د تور پاړه امریکا پوره ثبوتونه وړاندې کړي دي. د روسیې استازي اشاره ورکړې ده چې هغه به د تهران خلاف د نورو بندیزونو مخالفت کوي. او قطر ویلي دي په دغه هیواد کې امریکایي پوځي اډه به نور هم پراخه کړي.
حضور کو مشال لړیو ته غوږ سیدا او شاین بوند رچ تاسې د خبرونو لنډی زوراندې کو. په دیني مای کې هم تاسې لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال موضوعات لرو، خو لومړی د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو لنډی زورو.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د بلوچستان د دلبندین سیمې یو مشر پولیس چارواکي د ګیرو پر خرولو د بندیز امر جاری کړ، خو وروسته یې بیا پورته کړ او نوموړي ویل چې دا د اختیار نه دی چې د خلکو په شخصي ازادیو بندیز ولګوي. ورځپاڼه لیکي چې له دې کار وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې آیا چارواکي کولی شي د طالبانو قوانین عملي کړي. په پاکستان کې دا قسمه کارونه په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی رژیم یادونه کوي، ځکه چې هغوی هم د ګیرو پر خرولو بندیز لګولی وو. اداریه کې راغلي چې په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی، لدې مخکې هم په 2018 کال کې د بلوچستان په خاران سیمه کې د ګیرو پر خرولو بندیز لګول شوی وو. تر دې ډیر مخکې په 2008 کال کې تحریکی طالبان پاکستان د باجوړ خلکو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې دننه ګیري غټې کړي، ګینې له سزا سره به مخ شي. د ادارې په خبره دا په دې هیواد کې یو مستقل عمل دی چې هدف یې د خلکو شخصي ازادۍ تر خپو لاندې کول دي، خو دا د منلو وړ عمل نه دی. بلخو د پاکستان ډان وسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په هیواد کې دا وخت یو غټه مسله د ناقصه خوراک ده او باید زر تر زر حل کړل شي. د سیاحت نړیوال پروګرام د وروستي راپور له مخې اوس هم په پاکستان کې 80% خلک داسې خوراک خوري چې هغه خوندي نه دی، چې له وجې یو شمېر ماشومان او مېرمنې له بیماریو سره مخ دي. په ادارې کې راغلي چې اروپایي اتحادیې د سند صوبې حکومت ته په دې وروستیو کې یو شمېر مالي مرستې ورکړي چې دا رنګ د صوبې اولس ته متوازن او د صحت اصولو مطابق خوراک ورسوي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د سند حکومت ته دا قسمه مرستې ورکړل شوي. د ادارې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې په صوبه کې غربت ختم کړل شي، د خوراک خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي او خلکو کې د تعلیم د لارې پوهاوی پیدا کړل شي. په اداره کې راغلي چې خلکو ته د ناقصه خوراک ملاوېدو یو شمېر وجې دي چې پکې غریبي، موسمیاتي بدلون او سیاسي بې ثباتي هم شامل دي. د ادارې په خبره باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه د یادې مسلې د له منځه وړلو لپاره ګډه حکمت عملي تیاره او عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږ استوردونکو، فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ او د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران جارحیت او د تهران او نړیوالو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې برخې له انیسا اجمل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د یوې حکومتي څېړنیزې ادارې تر مخه افغان ځواکونه د طالبانو سره جګړې ګټلو لپاره او امریکا بیا د افغان جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو خپرېدل د بندولو هڅې کوي. مجله لیکي دا خبره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 13مه د کانګرس ګډې غونډې ته د خبرو څو ساعت وړاندې مخې ته راغلې ده. د ولسمشر ټرمپ له تقریر وړاندې دا ستمه کېده چې نوموړی به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو زیاتولو اعلان وکړي. مجللی کې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته په زرګونه سواکونه استولی دي او د عملیاتو غسولو منصوري هم ورکړی ده. د مجلې په خبره دا مهال شاوخوا 15 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. مجللی کې د امریکایي پوځ د شمیرو تر مخه هغه ولسوالۍ چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي د 2018 کال د جنوري راهیسې په شمیرو کې کمی راغلی دی. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي اروپا او د خلیج هیوادونه د ګډ گاوند په سیر یو شان ګډې اندېښنې هم لري. دواړه غواړي چې منځني ختیځ او شمالي افریقا په سیاسي او اقتصادي توګه باثباته وي او پکې د بیلابیلو مذهبونو او نسلونو خلک په شریکه پر امن ژوند کولی شي او پکې بشري حقونه او بنیادي ازادي خوندي وي. روسپانلی کې په سمدستي توګه پکار ده چې په سیمه کې د ایران د جارحیت او دا هیواد خطرناکه بلاستیک میزایلي پروګرام مخنیوي لپاره نړیواله هڅې وکړل شي. روسپانلی کې په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اټومي مسلو ختمولو لپاره ګډ کار کوي، د برخه کې پکار ده چې د اروپای ټولنې په ګډون نړیوال شراکتداران هم د دې مسلې لپاره هڅې وکړي. روسپانلی کې ځینې دا نظر هم لري چې دا یو غیر حقیقي هدف دی او سیمه ییز امنیت کله هم د تهران د اټومي تړون د باسنو برخه نه ده پاتې شوې او نه باید داسې وشي ځکه چې دا حالات تړون ته زیان هم رسولی شي. خو بیا متحده عربي امارات د خبرې سره اختلاف لري. روسپانلی کې په دې معاملو کې د لویو پرمختګونو بغیر ښکاري چې دا معاهده به ناکامه شي. فاینانشل ټایمز لیکي که تهران خپل جارحیت ته دوام ورکړ نو د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون به خپل ارزښت بایلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډیو ته غوږ استوردونکو یو واری بیا زو اسلام آباد ته او زتاسته بیا ویمه چې د مسعود ژغورنې غورزنګ تر سونې لاندې د احتجاجي لارون ګډونوال نن په اسلام آباد کې درنه پیلوي. نیخ پنی غزو هلته کې د دغه لارون یو ګډونوال محسن دور چې مشري هم کوي د یوې برخې له هغوی سره خبر کو. محسن دور ستړي مشي یو که زمنګ اوردونکو ته لومبه دا وایي چې دغه درنه پیل شوی په اسلام آباد کې څنګه؟
سلام صاحب، ډېره مهرباني. درنه چې دلته مونږ ور رسېدلي یو په هوا مې چې کوم خلک راتلل هغې را رسېدلي دي. نور د ثوابې نه د باجوړ د ډېرو دویم نه هم خلک را روان دي او د وزیرستان نه چې کوم ملګري را روان شوي وو په ترغول باندې شپې هغې را رسېدلي وو. هغې هم په لاره دي په لږ ساعت کې به هغې هم پنډال ته راورسي او دلته آلریډي په ګڼ شمېر کې مشران او ځوانان چې کوم دي پرس کلب مخې ته ناست.
درنه به څونه وخت کې پیل شي څه معلومات لري؟
روان دي جی، مرګري روان شوي دي. اوس دا مختلف جلوسونه دي، څوک د یو دنه را روان دي، څوک د بل دنه را روان دي. ډېر خلک را هم رسېدل، هغوی په لاره دي، را روان هم دي. څوک د ډېر لرې ځای نه روان دي، خو برحال هغه د وزیرستان چې کومه قافله وه تر وروسته شپې رسېدلې وه هغه بس ته کلک سات کې راورسي. او نور چې ځای په ځای کوم باجوړ نمبر کې را روان دي سوابین
محسن کدا ازمن گردون کو تو چې دغه کم کسان را روان دي، آیا دوی ته په لار کې څه مسله خونده را پیښه شوی یا په اسلام آباد کې یا چرته چې تاسو دا درنه کوي یا دغه لارینو روان دي هلته کې داسې څه مسلې خونده را مخته شوی؟
بالکل بالکل جی، سار دلته مسله وا سار وختي چې کوم متګری راغلی او تغییر خبره کوله چې دا بندرو مدرو باندې پولیس راغل سره دی چې دا پتا څه کوي دلته پتا څه بندر مدر دلته کوي کومار حال بیا چې د خلکو تعداد زیات شو هغه مرګری غي په غیر تعداد ټول دل دا غي بیا بیرته په شاته لاړل. خو دا کوم قافله چې تر نور طرف نه روانه ده اغین دا مونږه شکایتونه کړي دي خبره راغولي دي چې زه په دې هغه په مختلفو چوکو چې پښتنو باندې هغه ودرولې دي هغه تنګولې دي. کومار حال دا دی لار اوس په شي دی ولې خلک را روان دي
سوم رشمیر کې به موسین دول کدار ته و چې دغه اساس په خیال باندې سوم رشمیر کې به دغه خلک دغه درنکه نن غډون کوي
یره جی په سوونو گاډي هو د ډی خندر را وځي په سوونو گاډي ایکزیکټ ساده خو ظاهر خبره ده چې سونه سره شي خیال په سوونو گاډي د وزیرستان در روان دي د ټانکو د ډی خندر روان دي دلته کله ټول خلک روسي غیر پس په اندازه لکه چې دا ټوټل او یو د وزیرستان نه ده د ټول سیمو د خلک را روان دي لکه څنګه چې د توختي ما وې چې دغه د باجوړ د خلک را روان دي د مردان صوابې 400 موږ د لاروین په ټول پښتنو سیمو باندې تر کړه د ټول پښتنو ته موږ دا سوال کړی د خټاټ کړه د ټول را کړه چې موږ د کې تاسو سره خبره پر مرسته کوو د خلک را روان دي او فلک سات کې به په ما په خیال د مستخینه پر وخت په ټول خلک را ورسي او هغه د پښتو بیا د زول کې چې دلته کې څونه خلکو د کې کړو.
او موسین استاد سي کوم احتجاجي کیم چې دغه خو د اسلام آباد پریس کلب ته لمخ کې لګیدل دي کنه؟
جی جی بالکل زو سنت کې موجود د اسلام آباد پریس کلب سره بالکل مخامخ د موندا کیمپ ته او د نورو چې څونه غونډه روانه ده څونه چې څونه روان دي هغه نو ټول درته ځان راځي.
په کیمپ کې به دا وخت څومره کسان استاد سي په خیال باندې
یار په کیمپ کې خو په اوسم زما په خیال دا سي زر پنځله سوا خلک اوس موجودی او چې کوم جلوسونه دی هغه لار روان دي او فلار دي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه موسین د بړو تاسو د دوی خبري واوردلې. دوی د مسعود ژغورنې غورزنګ تر سوري لاندې د احتجاجي لارونو یو مشر دی او دوی لوړاندې په اسلام آباد کې خپل احتجاجي کیمپ هم لګولې دي. خو دوی انتظار کوي چې له نورو سیمو هم خلک راورسیږي نو دوی بیا خپل احتجاجي درنا یا ناشته پهلوي. او د تاسو مې اوریدونکو چې په دې احتجاجي لارون کې چې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه مدني فعالان سیاستوالانو د یو شمېر نورو تنظیمونو غړي هم شامل دي. دوی له حکومت د وجل شوي نه کې مسعود د قاتلانو د نیولو په قبایلي سیمو کې ښخ شو بمونو د لری کولو د راتلل شو کسانو د مندرو د پښتنو نورو حقونو لپاره احتجاج کوي. او همدارز ز تاسو د هم چې د جنوري په شپږویشتمه شروع شوی مسعود ژغورنې غورزنګ په داسې حال کې لاجون ته دوام ورکړی چې تر لسرې مخکې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې د سند حکومت لخوا تر پلټنو وروسته نوموړی بې ګناه ثابت شو. د نقیب مسعود د وژنې تور د کراچۍ په پخواني پولیس چارواکي راو انوار دی. د راو انوار د نیولو لپاره پولیسو عملیات پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
اردوونکو د امریکا حکومت د هغه روسانو لیست خپور کړی چې په وینا یې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د اړیکو لوجې واک او پیسې زیاتې شوې دي. خو کانګرس وایي دا کافي نه ده او باید امریکا په روس داسې بندیزونه ولګوي چې بیا په امریکا کې په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. په دې اړه د مشالډو د خبر مرکزي څانګې یو راپ پور خبر کړي چې تفصیلي له بشیر غواخرو.
د امریکای زینو سېنټرانو پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیوکه کړي چې ولې پر روس نوی بندیزونه ونه لګول. دا تر هغه وروسته دا چې د ولسمشر ټرمپ اداري د 214 روسی چارواکو او بلیونرانو یا عرب پټیانو لیست خبر کړي. په دې کار سره دغه کسان ممکنه بندیزونه ته پړه غشل. د امریکی په سنت کې د بهرنو چارو کمیټه کې د ډیموکرات ګوند سینیټر بن کارډن د نورلسو نورو غړو سره په شریکه د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د جنوري په 10مه په لیګلی خط کې ویلي چې بروس د نوي بندیزونو نه لګول د منلو وړ نه دی. د امریکی خزانه وزارت لخوا په خبر شوی لیست کې 144 روسی چارواکي او شپږ نوي با نفوذه مالدار خلک یاد شوی دي. همداراز ویل شوی چې دغه کسانو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې درلودلې او له همدې وجې ډېرې پیسې پیدا کړې دي. په روس کې د مارچ په میاشت کې انتخابات کیږي چې د ډېرو په باور به پکې پوتین د شپږم ځل لپاره د چارو واګې واخلي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي چې کانګرس په یو قانون کې د دې لیست خپرول ضروري ګڼلی و. هدف دا و چې په 2018 کال کې د امریکې په ټاکنو کې د روس مبینه ګوتوهنې په اوکراین کې پوځي مداخلې او د امریکې اندېښنو راپرونکو نورو کارونو په غبرګون کې پر روس فشار وساتل شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې کانګرس ویلي چې اوس وخت کې پر روس نوې بندیزونه نه لګي، خو د امریکې خزانه وزیر سټیون منچن د جنوري په 10مه نیټه ویل چې په نږدې راتلونکي کې به اضافي بندیزونه مخې ته راشي. خو شلو امریکایي سینیټرانو بهرنو چارو وزارت ته لیګل خپل لیک ویلي چې حکومت په راتلونکي کې په ټاکنو کې د ممکنه بهرنۍ مداخلې مخنیوي یقیني کولو لپاره هر هغه څه ندي کړي چې امکان یې وو. امریکا کې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره انتخابات کیږي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کولینز سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روس باید په امریکایي ټاکنو کې د مداخلې له کبله د بندیزونو لګیدو په شکل کې سزا وویني. دا غې په خبره پر راتلونکي کې هم باید داسې ډاډ موجود وي چې بیا دغه سي ګوتوهنه ونه شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د کوهاټ پولیس وایي د یوې جنۍ د وژنې په تور یې یو کس نیولی او د بل ملزم د نیولو لپاره یې نړیوالو پولیسو ته خط لیږدولی دی. د پولیسو ویان د فضل نعیم تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د طب محصل آسمی رانی کورنۍ دوه ورونه مجاهد الله اپریدی او صدیق الله اپریدی تورن کړي وو. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې قضیې نوټس اخیستی دی. تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د کوهاټ د پولیسو ویان فضل نعیم وایي د آسمی رانی په وژنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د عمرې ویزه لرله، نو تر پیښې وروسته سعودي عرب ته تللی دی. دوی ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے ته د هغه د نیولو درخواست یې کړی دی، نو ځکه هغې ادارې له نړیوالو پولیسو څخه د اپریدی د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده.
یو ملزم چې کوم نامزد دی هغه پکې گرفتار شوی دی. دویم چې کوم ملزم دی هغه بیرون ملک ته فرار دی. هغې سره چې پیل نه دی هغې عمرې ویزا وه، هغه سعودي ته لاړ دی او هغې لپاره مورد وارنټ جاري کړی دی. وفاقي تحقیقات ادارې سره رابطه شوي دي، نو انټرپول ذریعہ سره به اوسه هغې گرفتاري کېږي او پس به وطن ته راځي. نو مجاهد الله افریدی دا کوم دا فرار دی او د ول کوم بل رور دی، کوم مو سره مقدمه کې نامزد دویم ملزم دی. کوم د جینې رور نامینیټ کړی چې د بڑا راغلو زما په فور ډزې وکړي، هغې کې صادق الله افریدی نوم دی،
د جنوري پر 28مه د طب د دریم ټولګي یا کلاس پر طالب علم آسمی رانی ډزې وشوې چې پکې هغه ووژل شوه. د نوموړې کورنۍ تور پورې کړی چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی وو، خو تر انکار وروسته یې وویشته. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړې تر مړینې مخکې په ژوبل حالت کې د مجاهد اپریدی نوم اخیستی چې د چارواکو په خبره اوس په سعودي عرب کې دی. د نړیوالو پولیسو له لارې د یوه ککړ کس د نیولو طریقه څه وي؟ فضل نعیم وایي دوی د مطلوب کس ټول تفصیلات اف آی اے ته ورکوي چې هغوی یې له نړیوالو پولیسو سره شریکوي.
وفاقي تحقیقات اداره اف آی اے د دې سره چې دی، نو موږ دوی ته ریټن لیټر کوو او پکې ملزم ولا کوم غارې نوم ولیت سکونت پورا کوم بایوډیټا دی او د ملزم ولا هولیا وغیرہ را ټول پکې شامل او دې باندې بیا ریډ وارنټ جاری کیږي. انټرپول ذریعہ سره دا حکومت دا نیول کیږي او بیا هلته کوم ملک ته دا مطلوب وي نو هغوی ورته حواله کوي.
د نهې پر ورځ د آسمې رانی پلار مشال راډیو ته ویلي ول چې له حکومت او چارواکو انصاف غواړي. په عین وخت کې سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې ژر تر ژره د رانی په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او پلټنې دې بشپړې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د جنوري پر 9 په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو مشر صلاح الدین مسید امر کړی چې نومول شوي ملزمان دې ونیول شي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال لډو ته پکې سیودونکو پاکستان ایران ورځپاڼې د بلوچستان لپاره د دې هیواد د وزیر اعظم شاهد خان عباسی لخوا اعلان شوی پیکج ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي که څه هم وزیر اعظم د صوبې د ترقۍ لپاره پیکج اعلان کړ خو پکار ده چې د دې لپاره مناسب بندوبست هم وکړل شي سو په سیمه کې موجود اقتصادي او ټولنیزو مسلو باندې کابو وموندل شي. تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د بلوچستان لپاره یو بل پیکیج اعلان شو چې له مخې به د صوبې ټولو ضلعو کې یو شان ترقیاتي کارونه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په 100 میاشتو کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي. سو نه وړاندې د بلوچستان اسمبلی کې هم پاکستان مسلم لیگ نون ماتې خوړلې وه. ورځپاڼه لیکي د سیمې په چارو نظر لرونکي به دا ضرور وایي چې که څه هم د بلوچستان د ترقۍ لپاره اعلان شوی پیکیج ښه ګام دی خو تر دې مخکې په 13 کلونو کې په صوبه کې په بلیونونو د خرچو پیسو اثر ډېر نه تر سترګو کیږي. لیکي د صوبې ټولنیزو اقتصادي حالت ته ښه کولو په لړ کې اوس هم ډېر کار پکار دی. ورځپاڼه که څه هم زیاته تمنه څرګندوي خو وایي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا اعلان شوی اقتصادي پیکیج ښایي په صوبه کې انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچه په ښه کولو کې مرسته وکړي خو په هغه صورت چې د دې لپاره مناسبه عمله وساتل شي او انتظامي چارو ته هم توجه ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د تعلیم په لړ کې ښه والی اله تر سترګو کېدی شي چې د زده کوونکو د داخلولو کمپین ترڅنګ د استادانو مناسب شمیر بندوبست وکړل شي. دغه شان په هسپتالونو کې د هم د تربیت یافته ډاکټرانو موجودګي یقیني کړل شي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې ذکر نه کړ چې د وفاق لخوا په دې مت کې ورکول کېدونکې پیسې به په بلوچستان کې د خدمتونو معیار څنګه ښه کړي. ورځپاڼه لیکي په اصل کې ضرورت په بلوچستان کې چیلنجونو ته سمه کتنه ده چې لامل یې په دغه صوبه کې ټولنیز او اقتصادي مسلې دي. ورځپاڼه په صوبه کې امنیت ته پاملرنه هم مهمه ګڼي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو د افغانستان د خوست په ګیلان کیمپ کې اوسیدونکي او وزیرستاني کډوال وایي چې د جمی په دې سړه هوا کې د لرګو او خشاک په ګډون د جمی شیانو لکه مخ سره مخامخ دي. وزیرستاني کډوال د هغو سلګونه کورنیو له سخت حالت هم یادونه کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د لمنې برمل او میر سفر څخه د کیمپ ته راغلي خو بایومیټریک او رجستریشن یې پاتې دي او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي. زموږ خبریال نجیب الله لوخیل ګولان کیمپ ته ورغلی او د وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې راټولې کړې او دا رپورټ یې رالیږلی.
د خوست د ګلان په کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د یونیسیار او نړیوال خوراکي سازمان لخوا میاشتنۍ مرستې کمی شوي او په روان ژمي کې ستونزې ډېرې شوي دي. ملک شیر عزیز داوړ مشال راډیو ته وایي
میشت په دارشن کې ډېر کمی پشای روغلا ده. د افغانستان حکومت ته شکریا ده کوي مننه کوي او چې کیمه د بهر د نرسیار ول چي دي ډبلیو پی ول چي دي او نن سبا وخت خو د هر شي کمی د میشته او د هر شي ضرورت لري.
د مولوي جلال الدین وزیر پنوم د ګلان کیمپ یو بل اوسیدونکی وایي چې کډوالو ته د خوراکي توکو مرستې لږې دي.
خوراکي مواد کمی دو بل دی میز د زمي د پټولې مثال د کمبلې ضرورت غدای میشته د لرګي د غ ضرورت سپایسې کړې دي. خو هغه داستی کنه چې خلک به بیماری باندې رسول غولې خو ځنه به کیمه کار چغولې دي. دا د خنه ملاو شي کټې دا ته ملاو شي وسره د چمو خوراکي مواد لپاره تنظیم وشي او وسره د چمو د بیمټه کې زر تنظیم وکړو.
د ګلزار صدګي پنوم یو بل تن وزیرستاني کډوالو ویل ډیرای خلک په خیمو کې پراته دي. په ژمي کې له ساړه ډیر په زحمت او زور کې دي.
منه په دغه مخ کې چې کیم باروم وشو بیا یغه نور ایګای چای په خو او نیل منځینه کړي په وجه د شي په چکړې کې ار شای دی بو.
بلورته د کډوالو په چارو کې حکومتي مسولین د ګلان کیمپ په ګډون د میشتو وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د کمیدو خبره مني. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي
WFP چې کوم مواد راوړي دلته هر میاشت تغییر کوي. بعض میاشتو کې پورا مواد ورکول کېږي او بعض میاشتو کې کا مواد کم وي. بیا دغه مواد د ټولو هغو مهاجرو ته چې په بایومیټریک شوي دي په مساوي اندازه ویشل کېږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس ډاډ ورکړ چې د فبروري میاشت تر لسمې به په ګلان کیمپ کې د نویو راغلو کډوالو د بایومیټریک او راجستریشن پروسه هم پیل شي.
په دې ارتباط موږ د یونیسیار د مسولینو سره غونډې نیولې دي. انشاءالله دا د فبروري د لسمې نیټې پورې به یو ځل بیا د بایومیټریک یا رجستریشن پروسه پیلېږي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وویل چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د ژوندانه د ضروري اړتیاوو پوره کول او هغوی لپاره د روغتیا او پوهنې په ګډون په نورو برخو کې د لازمو اسانتیاو برابرول د ولایتي ادارې په لومړی توبونو کې دي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال لډو ته وګورئ. سرودونکو سپوږمۍ د ساينس د معلوماتو لمخې یو سیاره ده او د لمر نه رڼا اخلي. خو ځاړه پاله پښتانه بیا ګڼي چې سپوږمۍ ښایسته رڼا او روښانه ده ځکه خو یې د ښایست لپاره اهم استعمالوي. همدارنګه ساينس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپله مفکوره لري. خو کلیوال پښتانه چې پر سپوږمۍ مین دي وایي پر ځمکه ګناهونه زیات شوي نو ځکه سپوږمۍ تندر ونیوله. نجیب عامر د سپوږمۍ او پښتنو ترمنځ په رښتې یو راپور جوړ کړی چې په نرمې موسیقۍ پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی چرته چې برېښنا نه وه او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګری وي نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند شاعرۍ ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د څوارلسمې شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزوری وي د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. حاجي ظاهر شاه چې په مشر باچا صاحب مشهور دی د پېښور د غریب آباد اوسیدونکی دی او اوس مهال یې عمر لاتی او کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل د ثوابی اوسیدونکي شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وایي سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته دغه یو زلا په خوانه د سیو سندر اند د کلندر سپیولزم هم لیکلو چې یش کني سپوږمۍ ته به څوک لوبوي چې سربند جو نواده شه زلی خوب زنګوي سپوږمۍ سره سره زموږ بلاش په شاعرۍ کې په ټپو کې په چاربیتو کې لکه څنګه چې تاسو وی نو پښتانه په رڼا مین خلک دی پښتانه په ښکلا مین خلک دی نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرن دی او کېږي
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلی وو چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تللی شي او که نه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مزار ته رسېږي د ځمکې خواته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا ده توره شوه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پرېوځي او بیا ځمکې ته رسېږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه